السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو هی بډای هی وادونو فوق العاده غونډه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو ژمنه وشوه. د ایتالیا صدر اعظم د جیشل سرمشریزه بریالی وبلله.
In generale questo meeting è
پټوله کې بزدا غونډه بریالی و بولم زکه ز باور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته سوارخیز جواب ورکړی. د مرستو په تړاو مو له یو کارپو سره خبرې کړي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې. چې
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د طالبانو د حکومت په جوړښت انتقاد کړی.
Nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv.
Da Talibano hukumat tol shamula nade. La hamde amala da Talibano da pejandalo masala pa agenda ke nada. Bahar
La Nurisana rapor laru che halta da jalghozayo tawlid aw andaza sakal zyata shwe.
سکل تقریبا 1422 تنه جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دی.
دا هر څه تر خبرونو وروسته خبریږي. د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ښاغلي مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځنډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډون حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا 1.5 سلستنې یا پایې نصب شوې. باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوي او 3.5 سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1.5 سوه میګاواټه لري، خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنه کړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی.
نړیوال جام لپاره دلته هم چمتووالی شروع کړی او تمرینات هم شروع دي.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر پر 15 وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقیف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبي پرون د لنډې شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محاکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15 پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقیف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وې. دوی وایي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکوونکو د شمیر او نورو موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې ناهله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېیمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وې، خو د خبرداری ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب ابشي. ریانوستی او تاس خبری اژانسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلي دي امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلي دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14 په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جیشل په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې لخوا له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه. دغه مرستې د اروپایی ټولنې لخوا اعلان شوی دی او تمه ده د بشري مسایلو په اړه باندې مستقیما د افغانانو سره توضیح او وویشل شي. طالبانو د اروپایی ټولنې له دغو مرستو او جیشل سرمشریزي هرکلی کړی دی. داسې وخت له افغانستان سره د جیشل په سرمشریزه کې د مرستو ژمنه وشوه چې اخوا په قطر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو عجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څانګې بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیله مند دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشري مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونو د افغانستان له خلکو سره کې یو بې رایوز مرستې وي هرکلی کوي. رومتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول انشاءالله د غذای پورې اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسؤلیت لري او بشپړ رومتیا سره به دا مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جی شل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه وو تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله
کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان دیر لین پرون په ویلامه کې ویلي که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جیشل په فوق العاده سرمشریزه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو بشري مرستو ژمنه وشوه. دا ژمنه د اروپا د استازو لخوا شوې ده. تر دې مخکې هم تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو کانفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه شوې وه. مرستندوی هیوادونو ویلي د بشرپالنې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په مستقیم ډول به په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسول شي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو یې له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه لګول کیږي؟
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو د هغو حالاتو څخه د جګړې حالت دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال یي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو، د پونتونونو، د روغتونونو پر جوړېدو نسه لګېدلای. دا یوازې هغه مرسته دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي. څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومې چې دا بشري مرستې دي، یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا منځ کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربو ته وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو، او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل شوی و، عینې حالات وو او عینې مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدلې، حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي، د ویش او مصرف او خلکو ته د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کیږي، نه د مرستندوی حکومت ته خوا څخه دا کې دا یو درېیمګړې ادارې ته ورکول کیږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاسې دي او دا مسؤلیت دي او دا وظیفه ده. په نړۍ کې مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو ادارې دي مختلف مختلف برخو کې لکه د بې ځای سو کسانو سره او همداشان نور ادارې دي چې هغه دغه کار ته ټاکل کیږي او دا مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، او دا د دې معنی نه لري چې کوم هیواد چې دا مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې
په خپلو څرګندونو کې ورکړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتوب په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهالی حل هیڅکله نسي کېدلی. د اوږدمهالي حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي او هغوی ته په دوامداره توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي. له بده مرغه اوس افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې موږ د اوسنۍ ادارې څخه دا توقع نسو کولای، ځکه چې نه خپل دومره امکانات په لاس کې لري او نه نړۍ هغسې اړیکې ورسره لري چې باید دغه ملت او عام خلک د دغه حالت څخه راوباسي. ملت ډېر ځپل شوی دی، ملت وږی دی، او ملت د جګړې په تاثیرات څخه مستقیم اغیزمن شوی دی. د اوس لپاره دا غنیمت ګڼل کېدای سي، خو ډېر ملاحظات موجود دي چې هغه ته او ډېرې پوښتنې موجود دي چې هغه باید ځواب کړل سي. تر ټولو ستره پوښتنه چې د افغانستان خلک اوس لري هغه دا ده چې آیا دغه مرستې به په منصفانه ډول په واقعیت کې هغو کسانو ته ورسول سي چې هغه واقعا مستحق دي دغه مرستې، که دا به هی په میل سي، ځکه چې موږ راپورونه لرو او داسې نښې نښانې موجودې دي چې داسې خلک چې تر اوسه پورې دغه مرستې ورسره سوي دي تر ډېره پورې راضي نه دي، او دوی وایي چې په دغه برخه کې هغه انصاف او عدالت په نظر کې نه نیول کیږي، او ډېر پورې دغه مرستې هغه کسان ته رسول کیږي او ورکول کیږي چې هغه واسطه ولري او هغه د کوم چارواکي سره کوم ارتباط ولري او خپلوي ولري. نو دا تر ټولو غټه اندېښنه ده د خلکو. زه هیله کوم چې اداخل دغه اندېښنه د منځه وړاړه سي.
د پانتون استاد او د اقتصادي چارو یو کارپو عزت الله پیژاندو چې د جیشل سرمشریزي په تړاو همدارنګه دا چې له افغانستان سره مرستې په څه ډول او په کومو شرایطو راځي او په خلکو ویشل کیږي، په دې اړه خپل توضیحات او معلومات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پرون وویل تر هغو چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکي هم ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغو چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کنفرانس کې دا خبرې وکړې.
د
طالبانو حکومت ټول شمول نه دی، له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي لکه څنګه چې اوس په زیاتېدو دي. جرمني له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د تیلی یا میزان پر 14مه لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کښېږدي. د نوري هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل شته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده چې یوای د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن په دوحه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوې امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارنګه موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارنګه موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وو ټول لوروتا مثبت اړیکی غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګ کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوی لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادیږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د 1 میلیارډ یورو چې 1.2 میلیارډ ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرستې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپایي ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې، د نوي مرستو 250 میلیون یورو یې په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپله خاوره کې مني. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي خای دغه تجهیزاتو ارزښت دومره نوي چې ترامپ اېدا کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت او چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټډ پریس آژانس ته ویلي وو چې زخ زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاسته ولوېدل. نیوز ویک د خپل څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ټرمپ لخوا ادعا شوي پیسې ټولې پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارواو دي د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولي چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه هومره چې ټرمپ یې ادعا کړې ده.
په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله پکې د جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه به د جلغوزیو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي. خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات شوي، خو د جلغوزیو نرخونه کم شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جلغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جلغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزی د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزی په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. پخوا د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وي او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتلی. تولید هم کم و خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځېدونه. ټول تجارت په ډاډه زړه کولی شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکي بې وایي د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشتوالي په وجه یې نرخونه راپریوتي دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څخه ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزی له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې له ډیرو ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوې د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم نه اخستل کیږي او د دوی جنغوزی د نورو ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورځي.
د نورستان جلغوزی یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نورو ولایتونو ته ځي. د نورو ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزی دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جلغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشتوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دې ته ورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جلغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو دا روډ نه هر نه زنګ واره دغه بچ کوډ ډول فالاینا ته خدای کاچیر را گیند له شو بوره وړو پنده در کلاری او تکا شتنه دی او بیکار دی روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول دو تم دی تعریف سره کسم اوره چرانه الله رحم مو خدای کی غریب انا نه جوړ پای دار کلشتا دا د جنیوا ورته وایم دی غریب انا سره وکي نو څنګه بوخته نشته نن دی مرشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام علیکم. زه کرن د پکتیکا ولایت ابتماکسا وایم. د پاکستان چې راځم چې وطنو باندې ګرو چې افغانستان رسمیت وپېژنم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه اورو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه مانی وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه. د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تېره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د بریښنا یو نیم سلستنې یا پایې نصب شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرنی هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي د موبایل له کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د لری کېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له یو لوري د دې مالیه د ورکولو توان نه لري او بل لور ته د دغې مالیه د راټولولو لپاره یو روڼ سیستم نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. وړاندې د مالی وزارت ازادي راډیو ته ویلي په پخوانی حکومت کې کریډیټ کارتونو څخه د ترلاسه کیدونکو مالی اوایت په هرو 15 ورځو کې مالی وزارت ته انتقالي ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم درته خبر کو.
د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالی اخیستل هغه پروګرام چې شپږ کاله مخکې پیل شو اوس د کابل ښار ځینی اوسیدونکي وایي د مالی راټولولو دا لړۍ باید د یو روښانه سیستم تر رامنځته کېدو پورې ودرول شي. یو شمیر کابل ښاریانو د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ګډوډ اقتصادي وضعیت او په مخابراتي شبکو کې د حساب ورکونې د ورانه سیستم نشتوالي ته په کتو د مالی ټولولو دغه لړۍ باید ودرول شي. د کابل ښار اوسیدونکي مسوده چې په خوای په یو دولتي اداره کې کار کوي څو میاشتې کېږي چې تنخواه نه اخیستي د خپلې کورنۍ د لګښتونو د ورکولو توان نه لري خو اړه ده چې له ټلیفون څخه د استفادې په صورت کې 10% مالیه پرې کړي.
خودم یک کارمند عادی دولت هستم، فعلا سه ماه شده که معاشم ندارم.
دری میاشتی که گیچه تنخواه می نداخیسته، حیرانیم چه ده کور خرس سنگه ور کرم. دولت باید ده کردیت کارتونو ده مالی مسئله حل کری، زکا بس مگ دیدی مالی ده ور کری توان نلرو.
اگر دفعی که ما کردت من دازیم پاین رو پا یا در پا که می گیرم.
شپه کلمخ کې د وزیرانو شورا د پریکړې او د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د افغانستان د مخابراتي شرکتونو کارکونکي د کریډیټ کارت د 10% مالیه پر ورکړه مکلف شول. د موبایل په کریډیټ کارتونو د 10% مالیه طرحه په 1940 کال کې د وزیرانو شورا لخوا وړاندیز او د جمهور رئیس د فرمان لمخې عملی شو. خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد نعیم د کریډیټ کارتونو د مالی راټولول یو مثبت کار بولي خو ټینګار کوي چې د راټولولو او ملي خزانې ته یې د انتقال لپاره باید یو روڼ سیستم رامنځته شي.
اوس امید ده چې یو شفاف سیستم رامنځته شي چې هم دولت هم خلکو پوهېږي چې دا مالیات څنګه راټول کیږي او څومره دي او شفاف وي.
که څه هم وروسته بیا د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال ولسی جرګې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیې راټولول غیر قانوني وبلل او رد یې کړل، خو لا هم یا د مالیه له کریډیټ کارتونو اخیستل کیږي. د پخوانی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤلانو له لوري د وروستي راپور پر بنسټ له تیرو شپږو کلونو رانیولې بیا د تیر کال د هود تر میاشتې له کریډیټ کارتونو څخه 22 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله شوې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شوو. خو د افغانستان د مالیې وزارت آزادی راډیو ته وویل په پخوانی حکومت کې به د کریډیټ کارتونو د مالیې پیسې هرو 15 ورځو کې د اترا ادارې لخوا مالیې وزارت ته انتقالېدي. د مالیې وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل نو وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته هم یاد عواید په هرو 15 ورځو کې ملي خزانې ته انتقال شوي، خو د دې عوایدو کچه بیا په هرو دریو میاشتو کې څیړل کیږي چې نتیجه به وروسته له خلکو سره شریکه شي. اوس مهال څلور خصوصي او د مخابراتو یوه خصوصي شبکه په افغانستان کې فعالیت کوي او د راپورونو پر بنسټ په ټول افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه فعال دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه پرې دی، په ګناهګار دی، صحیح ده، دغه خطا څخه کار دی. معمولي چیز باندې شي باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوي، ټوله دنیا پېژني، دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پېژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مو پرابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې و د بیرغ چې و دا خو د اشرف غنیم نه و، دا د خلقیان هم نه و، دا د پرچمیان هم نه و، دا خو یو افغانستان زوړ نشان و. په دې باندې د جماعت عکس و، دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کښې خطۍ، په جماعت کښې په لګته خېږي، جماعت ړنګوی. نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه ولګېدلی، دا خو یې موږ د پلارانو د نیکانې شای و په فوري د بیرغ د اسلام ودروی، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبداللطیف احمد د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېر توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې اوس یو کتک خوړي، حتی تر 100 پاکستاني کلر رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي، د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړه وي؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي.
نه پیغام دی چې یو لارې ته خلاص کړي، د حکومت ته یو نه شي دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه، دا پیغام دی چې د عناوې ته یو نه کړي مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هیله ده چې جوړ روغ به. زه جاوید افغان یم، همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2000 کلدارې دي، نو دا وویشت او کالدار دی او غریب د پاره بیخي دی ډیر شي دی. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه به شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملمېدله، هېڅ کاروبار نه ملمېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملمېږي او هېڅ لارې نه ملمېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دکان په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځنه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی اسام الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د ساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدم چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت کوله. هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی و خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه سلام وایی وایی که کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده د دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدین او د وسیدو هغه کومندانی وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سیند بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم کلمه د سبب سجه نظر وي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بله ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده،
نور پوسټي وسایل خپل خرڅېږي ورځ باندې مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان ولې خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب کړي حالات مو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی، دلته مشکل نه حل کېږي. تمامه شپه تجاوز روان دی، زړه مې درېږي. بېخي حالات بل رقم دی، نه شپه او شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سمه ادې ما مشکل زبیرا مجاهد سره شریک وي. ته یې دوه نه خپل تلګی شي، ما سره محمد خوای شي، یاد شي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وری ناغه سالته واسه د ټول دي بادر اسه د شه ګورما یو دی یو می اسه یو یو کیندې شپې وتلې چې والد لوګر امر ورکړي مداګه څه چې مشکل حل کړي. یو می اسه په یو دیش پیزې دیش ورځ کې دا مشکل دا د شهونه کتل شي د حالات تر برز نوتی ویل داس رقم چل د خدا د شه دزرت زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه یی ځانیا مې کابل ولایت نه واره ما د سندري نشته چې پوسې د سندري باندې سیوی دی پوسې چې دا سندري به خلاص شي. دا غوې د مونږ یو ارزو ده، د سندري به خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کې سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې، او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې، بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې صده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبان نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب د نوم نه استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. والسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي. اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د WFP پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي، نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده. خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. WFP په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم تحصیل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه په واک لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل. د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره WFP څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط 2 اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هسه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دفتا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي ځنې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زمونږ هیله او زمونږ تلاش او زمونږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او د امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیل شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده مونږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی یا د پلو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وډې اوږده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي، تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو دبليو اف پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زمونږ سره کار کوي د سینار یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغې کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
پیمان پر گنا نیم خوبنا غور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جما کے اسپن شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونو کے پرے جہان تیار تیار شی خوشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پو جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرنو لے ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے خر دغه لراغلم نه پوهیږم نه پوهیږم
خود زما 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 دل روان یم پا مخا یم مقام تا ور روان یم یم مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیا رونا نا یاری پیمان پر گناہ نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کل بات